د سپینې خبرې یارو کړ. دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو ستړي مشي، زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ. خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته، ویاند سالم مندوخیل. د افغانستان د پاره د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO دفتر وایي د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. یادې ادارې پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی تر 8,500 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې 11,000,000 کسان چې د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي مرستې نه دي ترلاسه کړي. په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي او خوراکي مرستو هم ټینګار سوی دی. د البانیا په پلازمینه تیرانا کې شاوخوا 130 ښځې او نجونې په یو غونډه کې راټولې شوې دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو د پاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری هم په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. دا غونډه څو اونۍ وروسته تر هغه جوړیږي چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اگست په 21مه وویل چې د دغې ډلې مشر هیبت الله اخونزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د راپور لمخې په افغانستان کې په لومړي ځل د شوونځیو د شمیر څخه د دینیز د کړو د مدرسو او روزنیزو مرکزونو شمیر زیات شوی او په دغه هیواد کې اوس مهال د چباندی نو نظرو مدرسو په ګډون 1,000 دینی زده کړو مرکزونه او 8,000 څخه ډیر دولتي او خصوصي شوونځي فعال دي. د دغه وزارت یو شمیر چارواکو چهارشنبه ملت ته د ځواب ویلو د پروګرام په لړ کې خبریالانو ته وویل چې اوس مهال په دینی مدرسو او اسلامي زده کړو مرکزونو کې له 3,000,000 څخه ډیر زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. دې سره هم مهاله یو شمیر پوهانو ټینګار کړی چې د دینی علومو تر څنګ عصري علومو ته باید هم پاملرنه زیاته سي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالت اعلی وزیر علي امين ګندپور ویلي چې د دغه ایالت د خلکو د استازي په توګه غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره په خپل ایالت کې د پروتو ستونزو په اړه مخامخ خبري وکړي. علي امين ګندپور د سرګندونې چهارشنبه په پېښور کې د وکیلانو د ټولنې یوې غونډې ته په وینا کې وکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په باب داسې ګنګوسی وی چې هغه په اسلام آباد کې نیولې دی، ځکه چې نوموړی هلته تر یوې لوی ولسی غونډې وروسته تر یو څو ساعتونو پورې لا درکو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس وایي د خپل یو شمیر هغو پخوانیو پوځي افسرانو څخه د پوځي رتبو او مډالونو د بیرته اخیستو پریکړه کړې چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده. دا استرالیایي پوځیان په افغانستان کې د 2015 نه تر 2018 پورې په جنگي جنایتونو تورن شوی. د استرالیا د دفاع وزیر پنځشنبه پارلمان ته د معلوماتو په ترڅ کې خپل خپګان څرګند کړ او وی ویل چې تورن جنرال پاول بریټن د جنگي جرمونو په څېړنه کې ومندله چې شاوخوا د استرالیا د ځانګړو هوایي خدماتو او کماندو قطو 25 سرتیری د نه دیر شو افغانانو په غیر قانوني وجنو کې شکیلو. هغه دا د استرالیا په تاریخ کې تر ټولو جدي تورونه او د هیواد د پاره یو ملي شرم وباله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په وارسا کې د پولند د بهرنیو چارو له وزیر رادوسلو سیکوروسکی سره وکتل. هغه په پولند کې د دریو هیوادونو په اوکراین متمرکز اروپایی سفر پای ته ورساوه. بلینکن د پنجشنبه په ورځ وارسا ته سفر وکړ، وروسته له هغه چې په کیف کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ډیوید لامی سره یوه ورځ تیره کړه، چې په ترڅ کې دوی ژمنه وکړه چې د اوکراین غوښتنې به خپلو مشرانو ته ورسوي. بلینکن د سپتمبر په 11مه له خپل بریتانوي سیال ډیوید لامی سره له پولند څخه د ځمکې له لارې کیف ته سفر وکړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن ویشتونکي توغندیو د کارولو بندیز ترې لرې کړی سي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د پنجشنبه په ورځ اربیل ته ورسید او هلته په رسیدو یې د عراق د نیمه خود مختار کردستان سیمې ولسمشر نیچیروان بارزانی د هغه هرکلی وکړ. د ایران ولسمشر د کردستان د سیمه ایز حکومت له پخوانی ولسمشر او لومړی وزیر مسرور بارزانی سره هم وکتل. کردانو او ایرانی چارواکو بیا رسمی غونډه ترسره کړه. دا وخت ته رسیدو وروسته د ایران نه بهر د پزشکیان لومړنی سفر بلل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د چارشنبه په ورځ وویل په هغه ښوونځي کې چې بې ځایه سویو کورنیو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په هوایی برید کې د فلسطیني کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې شپږ تنه وژل سوي دي. ګوتیرش د ایکس په ټولنیز شبکې کې لیکلي دي، هغه څه چې په غزې کې پیښیږي د منلو نه دي. د نړیوال بشری قوانینو څخه دا به ساره سرغړونی باید همدا اوس ودرول سي. د اسرائیل په بریدونو کې ټول ټال 340 کسان وژل سوي چې په دوی کې 19 ښځې او ماشومان دي. خو د اسرائیل په وزوي بریدې د حماس د ساوقه او ادارې په مرکز کړی دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په البانیا کې د افغانستان د خزو د بیلابیلو لیدلورو او نظرونو د همغږي کولو په هدف درې ورځنۍ غونډه جوړه شوې ده. سره لدې چې چارواکي وایي هڅه کوي د خزو ترمنځ همغږي رامنځته کړي، خو د غونډې یو شمېر ګډونوالو مېرمنو اعتراض کړی او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو نه غوښتنه دي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ یا تبعیض په رسمیت وپیژني او د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
د البانیا په پایتخت تیرانا ښار کې د خزو د غونډه طالبان تر واکمنیدلو وروسته تر ټولو لوی غونډه بلل کیږي چې پکې نږدې یو سر ډیر شو مېرمنو ګډون کړی دی. په دې غونډه کې ځینو بهرنیو هیوادونو چارواکو هم ګډون کړی چې د افغانستان د خزو نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی او ځینو نور اروپایي ډیپلوماتان هم پکې شامل دي. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه په خپل ایکس پانل له نړیوال ټولنې غوښتي و چې تر هغې دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي تر څو د خزو سره تبعیضي چلند پایتنی ورسولي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر وای نړۍ باید د افغان مېرمنو ملاتړ وکړي.
زموږ هیواد د افغان مېرمنو زړورتیا، انعطاف او ځواک لپاره تل غږ اوچت کړی دی. د ژوند او ټولنې جوړولو لپاره نړیواله ټولنه باید افغان مېرمنو ته اړینې سرچینې، مهارتونه او ملاتړ وکړي، ځکه مساوات یوازې یو خیالي ارمان نه دی بلکې یو مهم حقیقت دی.
په دې غونډه کې د خزو پر وړاندې د طالبانو ځپونکي فرمانونه وغندل شول او د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د ورنته له ایران، کاناډا، برېټانیا او امریکا څخه د افغان خزو اساسي ورغلي دي. د ګارډین ورسپاند راپور لمخې یو شمېر مېرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان څخه هم د ورنته ورشي خو مخې نیول شوې ده. په دې غونډه کې یو شمېر خزو اعتراض هم کړی او وایي نړۍ باید د طالبان لملاتړ څخه لاس واخلي. خاصه ما اپورتایټ جنسیتی
است و دغه یی کې ما با طالبا هیڅ مطالبه نداریم. طالبا تروریست هستن و باید جهان به خصوص از ایالات متحده امریکا درخواست کردیم که اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسد.
په البانیا کې د خزو ترمنځ د غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اگست په 28مه د طالبان د عدلي وزارت چارواکو ویل چې د دغې ډلې مشر هیبت الله خوانزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی، خو د قانون په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري. د نوي ساتلایت لا لري تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د البانی په پلازمینا تیرانا کې د افغان میرمنو د ورځنی غونډه روانه ده چې په کې شاوخوا 130 میرمنې او نجونې سره راټولې شوې دي. دا میرمنې څه غواړي او د دې غونډې نه د دوی تمې او هیلې څه دي؟ زموږ همکار شایسته سعادت لامی د همدې غونډې د یوې ګډونوالې پخوانی ډیپلوماټ نظیفې حقپال سره مرکه کړې چې ستاسو په مې اورېدو ته راګرځو.
دا په دې دریو کډونو کې یو د تاریخ کې پونډه ده چې په اول ځل د البانیا حکومت افغانستان ښځو ته ځای ورکړی دی او تقریبا د یو څلوېښت کسانو نه ډېر ښځې په دې غونډه کې چې ستاسو په کور کې هم راغلې ده د مختلف هیوادونو په شمول د افغانستان څخه دلته ګډون کړی دی. هدف د همغږي دا ده چې موږ په څو اساسي مسایلو باندې چې پیغو افغانستان ور دغه رنجوي او دغه څخه آسیب د افغانستان خلک ګوري، هغه مسایلو باندې موږ غواړو چې خبرې وکړو او مشخص کړنلارې نړیوالې ټولنې ته ورکړو. او دې سره سره هغه کړنوالې کړنلارې موږ نړیوالې ټولنې ته ورکړو چې زمونږ خپل د افکارو او د تجرباتو تراوش وي، یعنې زمونږ خپله په ابتکار وي. په دې اساس فکر کوم چې ډېر عمیق بحثونه په دې غونډه کې جریان لري تر څو چې افغاني حل لاره د افغانستان د سیب د بشري حقونو د مسلو دپاره او د نورو مسایلو دپاره
بله. اغلی اقبال، میرمن امیری هم په دې غونډه کې برخه لري. هغه ویلو چې د طالبانو په وړاندې نور صبر په ختمېدو دی. څه فکر کوي چې د ژمنو او خواخوږۍ نه ور اخوا به څه ترلاسه شي؟ ځکه دوی اوس نړیواله ټولنه په بې تفاوتۍ هم ملامتوي. مقصد مې د افغان میرمنو نه دی.
فکر کوم چې د امر بالمعروف قانون د توشینه بعد دنیا او د افغانستان اکثریت وګړي په دې فکر او په دې نظر دي چې طالبان تغییر نه دی کړی او باید یو مهمه او مؤثره تګلاره باید جوړ شي تر څو چې دغه اوسنۍ سیاسي حالت، حقوقي حالت او رژیم ته باید یو تغییر راشي او دغې دپاره باید زموږ غږ، زموږ نظریات واورېدل شي. زه فکر کوم په دې اساس همداسې چې میرمن امیری ویلي دي، دا د اکثریت د افغانستان د وګړو، د ښځو او د بین المللي ټولنې هغه هیوادونه او سازمانونه چې بشري حقونو ته دوی توجه لري، دا د دوی موقف ده چې د دوی
بله. کابل کې پس له خورا وګدې مودې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو لاریون وکړ او لنډۍ وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنایتونو د مخنیوي لپاره خپل فشارونه ورباندې زیات کړي. د څه ډول فشار لارې چارې موجودې دي اوس مهال چې کارول یې اغیزمن ګڼلی شو؟
زه فکر کوم چې فشارونه لارې شته. همدې باندې موږ څلور پنځه ګروپونو کې تقسیم شوي یاستو چې مشخص په دې باندې وغږیږو او د هغې د ګروپونو څخه یو د خپله د ځواب ورکوونکي یا ځواب کوونکي او د جنډر اپارټاید ګروپ ده چې په دې باندې مونږ غږیږو چې څنګه وکړای شو د نړیوال میکانیزمونو څخه هم د ډیپلوماټیک سطح باندې او هم د نړیوال قوانینو په سطح باندې مونږ استفاده وکړو.
اغلی حقپال، طالبان دغه نړیوالو قوانینو ته غاړه نکدي، ورته احترام نه لري او نه یې مني.
دوه خبرې دي، یو دا چې دوی خو نه مني او احترام نه لري، بل بیا چې کچېری دغه محاکم حکم وکړي د دوی هغه احکام بیا اجرایوي ضمانت ډیر وي. د مثال په توګه کچېری طالبان په هغه کې ودونو سفر کوي چې کچېری د نړیوال جزایي محکمې لخوا دوی د دستګیدو حکم شوی وي، نو دوی هغه کار ادا
کوي. بله، خو مونږ ګورو اوس دوی ځنو یو شمیر هیوادونو ته سفرونه هم په آزاده توګه کوي، تړونونه لاسلیک کوي او داسې نور. بلې پوښتنې ته به راشم، وخت کم ده. په لندن کې سفارت په دې میاشتې په پای کې او په ناروې کې سفارت نن وتړل شو. تاسو پخوانی ډیپلوماټ په حیث د افغانستان د سفارتونو د تړلو په تړاو خپل غبرګون موږ ته څرګند کړئ. آیا دا د سیاسي وسیلې کارول دي او اغیز به یې تر ټولو زیات پر چا وي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو منفي او بد خبر دی د افغانستان خلکو ته، ځکه چې په دې کې وځو چې مشت افغانان د حقوقي ستونزو سره مخامخ کیږي. دغه سفارتونه هم چې په دغه هیوادونو کې خلاص وو، ډیپلوماټیک کارونه نه کوي، ځکه چې د مطابقو چې ډیپلوماټیک کارونه ته د مرکز سره یا په کابل کې یا د حکومت سره تماس مهم دی، او موږ په کابل کې مشروع حکومت نشته چې دغه ډیپلوماټان دوی سره په تماس کې اوسي او هدایت واخلي او بلاخره ډیپلوماټیک کارونه وکړي. او متاسفانه حقوقي او اداري کارونه هم توقف کیږي او د دې تفصیل ضرر افغانستان خلکو ته رسیږي چې ډېر
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان او په خپلو چارو کې بریالي اوسئ. مننه.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ترکمنستان په خاوره کې د ټاپي د غازو د ستر لیک د وون کې پروژې د کار تر بشپړېدو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې هم پر دې 10 میلیارډ ډالری پروژې د کار د پایل خبر ورکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر شنن کې دا پروژه د افغانستان او سیمې د هوساینې لپاره یو ستر اقدام بولي، خو په وړاندې د غنو ننګونو خبره هم کوي.
د ترکمنستان په خاوره کې د تاپی د غازو د لیکدونکو نلي کې د کار د بشپړېدو مراسم ته طالب چارواکي هم غوښتل شوی وو. طالبانو چې په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی. د تاپی د غازو نلي کې د جوړېدو کار چې له ترکمنستان څخه پیل او بیا د افغانستان د هرات او کندهار ولایتونو څخه پتیریدو، د پاکستان بلوچستان او بیا د هغه ځایه د هند پنجاب ته غځول کیږي، څو ځله په افغانستان کې د جګړو او به سبا ته اله عمله ځندې د لیدې
د افغانستان د خلکو لپاره صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي، یو سر زیر ساخت انفراستراکچر دی او په عین زمان کې امنیتی کمربند ځینې جوړیږي او همګرایي منطقوي لپاره ډیر اړین ده. خو دې وکړي تر سره شي.
د ټاپي پروژه چې یو زراته 100 کیلومتر اوږدواله لري، پاکستان او هند بحریه ورڅخه 20 سلنه او افغانستان 14 سلنه غاز تر لاسه کړي. راپورونه وايي افغانستان به د دې پروژې له ترانزیت څخه چې په کال کې 30 میلیارډ متر مکعب غاز لیږدوي، هر کال 500 میلیونه ډالر د ترانزیت د حق په توګه تر لاسه کړي. د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې ټاپي پروژه به افغانستان کې 2000 کسانو ته د کار زمينه هم مساعده کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د هغوی پر حکومت اقتصادي بندیزونه هم شته، څومره به په افغانستان کې د دې ستري پروژې د پلي کېدو امکان موجود وي.
لوی ترن مشکل په دې کې دا دی چې اوس پرې د افغانستان تخنیکی ظرفیت تر هغه حد پورې نه دی چې دا غاز راورسیږي دی هغه ته آماده اوسه چې دا غاز چیر خرڅ کې پرچا باندې خرڅ کې څنګه خرڅ کې دا ظرفیت جوړول او دا بین المللي دنیا د دې سره اوس همکاري کین په دې شي کې همکاري نه کوي.
د ټاپي پروژې اقتصادي ګټو نه انکار نشي کېدای خو هغه څه چې ستونزمن دي هغه د پروژې تطبیق دی او په دې برخه کې لوی ستونزې دا ده چې هندستان او پاکستان د دوی سیاسي اړیکې خورا ترنګلې دي او په داسې شرایطو کې پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې داسې یو پروژې ملاتړ وسی چې هندستان ته ګټه رسیږي.
ترکمنستان پر ټاپي پروژې په 2015 کال کې کار پیل کړ او ټاکل شوی و چې په افغانستان کې هم په 2018 کال کې پیل شي خو څو ځله د بیلابیلو دلایلو له امله کار وځنډید. اوس د طالبانو حکومت د امنیت په ګډون د دې پروژې د تطبیق لپاره د خپل مسؤلیتونو د پوره کېدو ژمنه کوي.
الله پاک دې دې ته او موږ ټول مسؤلیتونه ته دا ټول فکره په برخه کې چې همدغه پروژې او دغه کاروان چې تر دغه منځل را رسیدلی دی چې اخیری سرحد ته ورشي.
طالبان که څه هم د غرب له مالی او اقتصادي بندیزونو سره مخ دي او د بشري حقوقو د محدودیتونو له امله پر هغوی فشارونه موجود دي، خو د طالبانو حکومت پر لویو پروژو په خاص ډول د انرژي، قانونو او بنسټونو پروژو په برخو کې د کار د پیلیدو هڅه کوي. طالبانو په جولای میاشت کې له چین سره په رسمي ډول د مساینه کان د استخراج چارې هم پیل کړې دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات ها کورنۍ نړیواله سیمه ایزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او امریکایي ولسمشر کاملا هیرس د سټیشن به په ماخام لمرنۍ مناظره وکړه چې کېدای شي همدای ورستۍ هم وي. د رسنیزو شبکو لشمیرو ښکاری چې د کاندیدانو ترمن دغه بحث شپېته میلیونه امریکایانو په ژوندۍ بڼه لیدلې ده. دغه مناظره پر رای ورکوونکو څه اخیس کړی دی په دې اړه نور معلومات د ایوب خاورین په رپورت کې اورو.
تر مناظری سمدستی وروسته سر ویګانی خی چې کاملا هاریس تر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ډیره بریالی و، خو مناظری د دواړو د سرسخت ملاتړو د نظر په بدلولو اخیزه نه ده کړې.
زه په دې پوهیږم چې د بایدن د دورې په نسبت د ترامپ په دوره کې اقتصاد ډیر قوي و. فکر کوم چې د سخت جنین په اړه هم ډیر قوي نظر درلود.
موږ ولی باید په خپل هیواد کې مجرمینو ته ځای ورکړو؟ وطن مو اشغالوي، چټلوي، په ټولنو کې ویره او تخریب کوي.
فکر کوم چې هغه ډیره بریالۍ وه، خبرې منظمې وې، په ځان یې باور درلود، پالیسي بیان کړه، هغه مثبت لیدلوری درلود او هغه ناهیلی وه. زه ډیره خوشاله شوم چې هغه ځینو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه. په اقتصاد، سخت جنین او مهاجرت وغږېده. دا هغه مسایل دي چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو.
د ټرمپ یو شمیر ملاتړي فکر کوي چې د مناظرې قربانه چې د ای بی سی تلویزیون خبریالان دي د ټرمپ سره بې عدالتي وکړه.
دا څه ښکاري دل چې هغه د ټرمپ رښتیا او دروغ معلومول، خو د هاریس په باره کې هیڅ و نه کړل. هغه ډیر دروغ وویل. زه ډیر غوسه کړم.
موږ لمخ کې پوهیدل چې د دې مناظرې هدف څه دی. د یو کاندید ملاتړ پکې وشو.
زه لږه خوشینه یم. فکر کوم هغه ته په داسې موضوعګانو د خبرو ډیر وخت ورکړ شو چې دموکراتانو ته ارزښت لري او هغه به اوس ډیر خوشاله وي.
بلخوا د دوانو نوماندانو ملاتړي په دې موافق دي چې کاملا هاریس د ترامپ پر پاراولو کې بریالی سو.
ترامپ څو ځلی د هغې په دام کې ونخته، څو ځلی قصدن داسې مسایلو ته اشاره وکړه چې هغه راو پاروي، لکه په غونډه کې د خلکو شمیر له غونډو د خلکو تلل. هغه دغه خبرې په ډیرې هوښیارۍ وکړې.
ډیر واضح ده چې هغه ډیره بریالۍ وه او هغه ډیره چمتو ښکارېدله چې ښه مقابله ورسره وکړي.
ځینې سروېګانې ښیي چې یو کاندید هم دومره غښتلی نه و چې د بې طرفه رایې ورکوونکو د پام وړ ملاتړ جلب کړي. همدا خلک په ټاکنو کې برخلیک ټاکونکی نقش لري.
زه نه پوهیږم چې دغه مناظره به د هغو خلکو په ورخپلولو کې څومره اغیزه کړې وي چې تر اوسه یې د خوښې کاندید نه دی معلوم کړی. دواړو ځینې خټکی او ځینې ضعیفې نقطې لرلې.
دغه مناظرې او تیرو مناظرو ته په کتلو زه فکر کوم یو هم زما د خوښې کاندید نه دی. ما تر اوسه تصمیم نه دی نیولی
او کېدای شي بله مناظره هیڅ ونسی چې له دغه ډول خلکو سره په انتخاب کې مرسته وکړي. د هاریس کمپاین د بلې مناظرې غږ کړی دی، خو ترامپ وایي د هاریس سره بیا مناظرې ته چندان علاقمند نه دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سپتمبر په لومړۍ نیټه له شاوخوا یوولس میاشتو بند څخه وروسته د پاتې یرغمل شوو څخه شپږ تنه د حماس لخوا په وحشیانه توګه ووژل شول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلد په امنیت شورا کې وویل دوی په داسې حال کې ووژل شول چې مذاکره کوونکو د اوربند په تړون کې د دې کسانو نومونه په هغه لیست کې شامل کړي وو چې د خلاصون په اړه یې بحث کېده. دا د حماس د مذاکره کوونکو اخلاص تر پښو لاندې راولي او دا یو ځل بیا د هغوی د ناولي او ضعیف ذهن د ایدیالوژۍ په اړه هغه تری حقیقت څرګندوي چې حماس یې استازیتوب کوي. د 1200 تنو تر قتل عام څخه نیولې د وسلوال جنسي تاوتریخوالي پورې دا وروستۍ وژنې تاییدوي چې حماس یو ترهګر سازمان دی. د دې شورا هیڅ غړی به دا ونه زغمي چې اتباعی یرغمل او ووژل شي. زمونږ څخه یو هم دانش زغملای. د متحده ایالاتو د حماس وحشت په کلکه غندي او لا د وخته باید د شورا نور غړو هم همداسې کړي وای. سفیر توماس گرینفیلد وویل لکه څنګه چې ولسمشر جو بایدن روخانه کړه د حماس مشرتابه به د دوی د کړنو به ضرور پری کوي. د دوی سره باید حساب او کتاب وشي، دوی غزه نشي کنټرولولای. په عین حال کې موږ پوهیږو چې د پاتې یرغمل شوو خوشې کول او د فلسطین ملکي وګړو د کړاوونو د کمولو غوره لار د خبرو اترو او اوربند لاره ده. هغه لاره چې اوربند یرغمل خوشې شوي او داسې شرایط رامنځته شي چې په غزه کې د ژوند ژغورنې مرستې زیاتې کړی شي. میرمن گرینفیلد وویل چې په دې مهم وخت کې دا اړینه ده چې ټول د سولې لپاره ودرېږي، د حماس د وحشت د پای ته رسولو لپاره فشار ته دوام ورکړي او د میز پر سر هغه تړون اومني چې د اصولو او چوکاټ پر بنسټ د دې شورا په 2015 پریکړه لیک کې تصویب شوی دی. خو د حماس لکه کې ډکه ایدیالوژي ستاسو په چوپتیا نشي ماتېدلی. پر رام الله او د سیمې د هیوادونو مشران باید د حماس د تاوتریخوالي کړنې وغندي او پر حماس باندې عام فشارونه زیات کړي څو پر میز وړاندې شوی تړون ومني. اوس د دې وخت چې د پاتې ارغمل شو یو بیرته راستنید او د وحشتناک جنگ ته پای ټکی کې خودلې شي. تاسو د امریکا غاک سرمقاله اوریده چې د امریکا د حکومت د ریس پکې سرګند شوی وو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا خدای مو شي.